वाशिंगटन डीसी के लारियन वखड़।
د بشری حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګه مشره وای پر الیاس دای په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هر چا زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکو د ژمي په سړه هوا کې د سرپناله نشټوالي سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سر له لندې تر 15 به د ټولو سړو سیمو خونځي رخصت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. او هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه ردوي چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان دننه توندلاري تمویلوي. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور شو یو راپور راخلو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د پامیر ساحل راپور ته.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګول تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 80 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار اوسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. داوړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمه تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنگيږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زورګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامی په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو کې د نامنیو زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی وو. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشر سنا اجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
اوس هم د انصاف په لټه کې او ورپسې د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورست تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و باوري چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې پروسه کل د دوی د سمبولې د میاشتې تنخواه د معتمد نغلا شوې. دی وایي په دې موضوع د هلمند والی د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي. دی وای ټول ورسره ژوند کړی چې دا موضوع به وسیړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي. دی وای کدا پیسې معتمد جیب ته کړی او کغلوت یې اخیستي. دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي، خو دوی دنده ترسره کړی او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی. زه معلم یم، رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې، د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې. مشکل مو دغه و چې د 1998 کال د سنبولې د میاشتې معاش زموږ څخه د زموږ د محتمد څخه غلو وړی دی. یعنی هغه چې دوی هر څه چار چار ځنې وړی دي، نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته نورو چارواکو سره موږ په تماس کې شو. دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو، موږ د وزیر معرف سره په ارتباط کې کېږو، موږ د دغه که چیرې نور ستاسو دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو، بیا که موږ دغه سره نور حساب کتاب درلود هغه موږ د دوی کار دی. ځکه هغه محکمه ستا د څارنوالي ستا د قومنداني ستا نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه هغه په ده پورې اړه لري، هغه د دوی کار دی. نو ستاسو دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې. نو وروسته راغه زموږ تنخواوې د سنبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک څخه تر اوسه پورې موږ ته نه دی راکړی.
یوازې ستا معاش و که نه د نورو استادانو مو؟
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې.
سارنوالۍ یا قضایي ارګانونو څه څېړنې ونه کړې دغه متعمد په رښتیا غلو تښتولی و او پیسې ترې اخیستې وې که نه؟
قومنداني بوتې خو هغه جنایي چې کوم چا هغه سارنوالۍ د دوی څخه تحقیقات وکړه، خو بالاخره د محکمې ته دوی بوتې، خو بیا په هغه باندې د نورو د خولو څخه چې موږ څه پیدا کړي، نو بیا ول ول په ده باندې یو نیم کال قید راوتلی. نو چې اوس هغه اوس هم په مابس کې ناست دی چې د دوی د خولو څخه یو نیم کال قید باندې راوتلی دی. موږ وایو چې د بند موږ څه پیدا کړي، موږ تنخواوې دي راکړي، موږ د ده سره کوم یعنې دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو، که په هر چا پورې موږ تنخواوې نور مطلب دي.
د هلمند والی او د پوهنې رئیس په دې څه کې څه اقدامات وکړه؟
هغه هم دغه ویل چې موږ تاسې غم خورو، تاسې په ارتباط باندې موږ ورځو، د نورو دالی مقامات سره د وزیر معرف سره وینو. رئیس معرف هم دا وعده وکړه، والی هم وکړله، حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسې سره ولاړ یم. خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم.
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي، په دې یو کال کې څه نه دي کړي؟
هېچا ته نه دي کړي، خو موږ په دغه واله موږ ولته موږ ته وعدې راکړه وسولې، وعدو باندې وفا ونه شوله. موږ ول نور مشران تر موږ ته دي، یعنې مدیر دی، مدیر معرف دی، رئیس معرف دی، دا ټول تر موږ مشران. موږ ول هغه وخت دې دغه باره کې د اقدام وکړو، موږ ته وعدې راکړي، هغه وعدو سره ګورو تر اوسه پورې دغه هېڅ درک نه شو معلوم.
سنبلې د میاشتې وروسته
ماش دی ول موږ ته وعده راکړه چې موږ درکو. او بله خبره دغه وه چې دغه کوم ماشې کوم وخت کې معتمد راوړي، په هغه سربېره باندې 50 افغانۍ دوی ګرځولې ده معتمد. یعنې د استادانو څخه چې دا ماش زه راوړم او دا په ماته خطر دی، او دا دی وادی په دې سبب باندې 50 افغانۍ د استادانو په سر باندې ماته راکوي، دا به زه تېسته استیسه مکتبو ته رسوم. او استادانو ورته پروانه کې دا هېڅ مشکل نه لري، دا 50 افغانۍ دونه شی نه دي چې ته موږ ته ماش راورسه. نو هغه وه چې بیا د سنبولې د میاشتې ماش د ده څخه د دې د کله څخه چې غلو وړي دي، نو نور موږ ته درک نه معلومیږي.
مقصد تاسو خپل تنخواه غواړئ، خپل حقوق غواړئ؟
هو، موږ خپل تنخواه غواړو د سنبولې د میاشتې تیر کام.
د سنبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسو تنخواګانې په منظم شکل راغلي؟
بیا چې کله د سنبولې د میاشتې ماش د دوی څخه چې پاره دغه و خواغه چې ولاړې، وروسته راغه استادانو مظاهره وکړه چې دغه څه موږ درک نه غواړو، موږ د متند د لارې نه غواړو، ځکه چې سبا نن د یوې میاشتې دی، سبا د بلې میاشتې دی. نو کېدای شي دا موږ ته نور مشکلات دغه څه. نو بیا هغه چې رئیس معرف او دغه څه ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه د بانک د لارې اوله شي، نو وروسته تر هغه د سنبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کېږي. اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ یو چې موږ ته د تنخواه راکول کېږي، ځکه که یوه میاشت د وزن دی بلې میاشت کې راکول کېږي، یعنې دلته د ورکېدو دغه نسخه خطر یې نسخه دی. یو هغه چې عمومي خطر چې هغه استادان کېږي نه وایي، نور ان شاء الله کوم مشکل په دې ماشت نه دی راغلی تر اوسه پورې. خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي؟
تقریبا یو 4-5 کاله ان شاء الله کېږي.
اقتصادي وضعیت د څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت مې ان شاء الله دغه خپل گزاره کوي، اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ گزاره ده، میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وایو، نو بس دغه خپل گزاره په دغه باندې کوو. خدای فضل دی ان شاء الله اقتصادي وزن مو ضعیفه ده، خو بیا په دغه باندې موږ قناعت کړی دی، په دغه تنخواه باندې موږ قناعت کړی، په دغه حالت مو قناعت کړی دی. نو موضوع خو دا
خاصه مشکل به ورسو د دولتي مقام